آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ یې زه نظرانه یوسف زیم نن د 1349 کال د میزان د میاشتې 11مه ده د دې وخت مهم خبرونه دا شکر الله رحیم زوینه واوري
په قندس کې د بې سرحده ډاکټرانو پروختون بریت په کلکو ټکو غندل شوی دی د 1349 ایرانی حاجیانو مړی چې په سعودي عربستان کې مړ شوی ول نن ایران ته ورسیدل او د روسي پوځي چارواکي وایي د هغوی جنگي الوتکو په سوریه کې شل ماموریتونه تر سره کړی دي
په قندوز کې د بے سرحد ډاکټرانو د روغتون د بمبار پاړه رپورت ګل رحیم نیازمن راته رالیږلی او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د قندوز په ولایت کې بے سرحد ډاکټرانو په روغتون په شوی هوایي برید باندې خفګان څرګند کړی دی په دې حقله هم زموږ خبریال اکرام شینواری رپورت رالیږلی خبرونه د رپورټونه د خبرونو نه رستاوري
السلام علیکم درنوونکو دا هم بشپړ خبرونه د بزرحد ډاکټرانو تورونه وای تیر شو په قندز ولایت کې د ټولنې په یو رختون دراټو د ځواکونو په هوایي بمباری کې نه کارکونکو وشل شوې دي د بزرحد ډاکټرانو پر رسمي ټویټر لیکل شوې چې د ناټو په دې برید کې دوی نه کارکونکو وشل شوې دي ولکه چې د برید پر مهال پر رختون کې لسکونه کسان بستر و د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي دفتر یوناما هم د برید په سختو ټکو غندل دی دوینما مشر نیکولاس هیسن ویلی زه په قندس کې د بسرحد ډاکټرانو پر وختون وجړون کې بمباری په کلک ټکو غندم چې لکه بلې طبي کارکونکو کې ټپیان او ملکیان ووجل شول او جوبل شول هغه هیسن ویلی روختونه چې د ناروغانو او زخمیانو درملنه کوي باید په نخن شي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د بسرحد ډاکټرانو پر وختون برید او د کارکونکو پر وجلو خوښنی خوله ده دارګې ویلمه وای چې د خاتې ماموریت قومندان ولسمشر غنی د ټلیفون کړی او د قندز د پیښې لکبلې بخنه ترې غوښتل ده د بخنې نړیوال سازمان ویلي دی چې باید د تغبرید پاړه پلاتنه وشي امنیتی امنیسټي انټرنیشنل دا یو غملړلې پیښه خبرې ده په افغانستان کې د امریکا سفارت هم په دې پیښې خوشنۍ څرګنده کړې ده
د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په مرکزونو بمباری شوی سوالس د داعش جګړمار وژل شوی دی دا چین ولسوال حاجی غالب امریکا غږ ته وویل چې دغه هوایي بریدونه تیر مازیګر د عبدالخیلو او پیخې په سیمو شوي او د داعش ډلې مهم مرکزونه یې په نښه کړي دي ښاغلی غالب وایي په وژل شو کې د دغې ډلې څلور مهم قمندانان هم شامل دي د سیمې اوسیدونکي وایي چورلکو بمبار کړی خو د تلفاتو په اړه معلومات نه لري ځکه بمبار په غرنیو سیمو باندې شوی دی
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونه اوري د 1349 ایرانی حاجیانو مړی چې د سعودي عربستان د مینا شریف په ټیل ماټل کې وژل شو او نن ایران ته ورسیدل د لوتکې د رسیدو پر مهال د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل په هوایي ډګر کې و د مینا شریف په ټیل ماټل کې 1349 شپته ایرانی حاجیان وژل شو دي ایرانی چارواکي وایي تمه کوي چې بل لوتکه به هم نن په محلي وخت تهران ته ورسیږي د سعودي عربستان چارواکو ویلي دي چې په دې پیښه کې یوازې 99 کسان وژل شوی خو د ای پی خبري اژانس معلومات ښیي چې ټول ټال 1046 حاجیان وژل شوی دي
د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوه تنه بهرنیان په پایتخت ریاض کې نیولې دي چې په خپل کور کې په غیر قانوني توګه چاودیدونکي مواد جوړول وزارت وایي په نیول شو کسانو کې یو یاسر محمد البرازی نومیږي چې د سوریه ته بده او د بریدون لپاره چمتواله نیو دویم نفر بیا یو فلپینی میرمن ده او دا تور پر لګی چې د هغه سره همکاري کوله امنیتي ځواکونو د چاپې په وخت د بم جوړونې مواد او د ځانمرګي بریدونو واسکټونه پیدا کړي دي تر اوسه نه د معلومات چې دغو کسانو د کومې ډلې سره اړیکې لرلې رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سیمي او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا راوړنوريه. د روسي پوزي چارواکي وایي چې د هغوی جنگي الوتکو نن د شنبه پر ورځ د سوریې په مرکز او شمال کې د اسلامي دولت مرکزونه بمباري کړي دي. سره لیدې چې روسیه وایي د هغوی پوز د اسلامي دولت ډله په نخښه کوي، خو داسې ښکاري چې ځینې بریدونه په هغو یاغیانو هم شوي دي چې غرب ملاتړ کوي. د پوز ویان تورن جنرال ایګور کوناشینکوف وایي جنگي الوتکو نن په مجموعي ډول شل ماموریتونه ترسره کړي دي او د اسلامي دولت یا داعش اته اهداف یې وشتلي دي. جنرال کوناشینکوف وایي چې د رقیب ښار کې یې د داعش د پټېدو یو مرکز او د وسلو ډپو هم تباه کړی ده. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څارې دراوي چې په دې تیرو څلور ورځو کې د روسیې د هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 9 عام خلک وژل شوي چې اته یې ماشومان او اته نورې مېرمنې دي. په همدې حال کې د برتانیې د دفاع وزارت وایي چې د روسیې په شلو هوایي بریدونو کې یوازې یو د اسلامي دولت یا داعش په ډله شوی دی. وزارت خبرداری ورکړی چې روسیا ملکیان په دې خاطر وژني چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ وکړي.
نامعلومو وسلوالو نن د بنگلاديش د رنگپور په سیمه کې یو جاپانی وژل دی. دا په رواني اونۍ کې دوه مې پیښه ده چې وسلوال پکې یو بهرنی وژني. پولیس وایي د 15 کلن کونیو هوشي د قتل په قضیه کې څلور مشکوک کسان نیولې دي. دوه ورځې وړاندې وسلوالو کسانو د سیزار ټاویلا په نامه یو ایټالوي وژو چې د خیریه موسسې لپاره یې کار کاوه. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویلې دي چې دا کس هغوی وژلی دی. په همدې حال کې د بنګلاديش د کورنیو چارو وزیر اسد زمان خان وایي د جاپان د تبا درې وسلوالو وژلی چې مخونی پټو او په موټر سایکل وسپارو.
سره لدې چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسیار وایي د مدیترانې په بحیرې کې د هوا د خرابوالي له وجې یونان ته د مهاجرینو ورتګ ډېر کم شوی، خو چارواکي وایي چې دا کار موخته دی او د هوا د ښه کېدو سره سم به بیا زور واخلي. د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې سکل 15,00,000 مهاجر د مدیترانې د بحیرې د لارې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. سره دې چې هوا ډیره سړه ده او په بحیرې کې د ډوبېدو چانس هم زیات دی، خو بیا هم مهاجر په خپلو ځانونو د خطر مني او د ښه ژوند د لټې په هلوځلو کې په همدې بحیرې اروپا ته ځانونه رسوي. خالد سوریایي مهاجر دی چې د خپلې کورنۍ سره تازه یونان ته د مدیترانې د بحیرې د لارې رسیدلی دی.
يوم تطلعنا بالبلام وموج عالي، يعني انا كم لتراجع بس وين درجة مسافه المسافه.
کله چې په پلاستیکي کښتۍ کې د خپل کورنۍ سره یو ځای کېناستم او د سمندر د غټي چپې مې ولیدې، اول مې غوښتل چې بیرته لاړشم. بیا مې ځان او پختل چې بیرته چیرته لاړشم. موږ بل چاره نه لرو او د مجبورۍ نه تښتو. ما سره زما د ماشومان ویره و، ځکه که په هغوی هر څه شوي و نو مسؤلیت به زما په غاړه و. یونیچار د خیری دارونه د مرستو د زیاتېدو غوښتنه کړې چې په اروپایي هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې په حل کې.
د امریکا د اوریګن پایلټ کې چارواکي وایي هغه شپږویش کلن ځوان چې د پونتون کې نه هتنه وجلی او و نور جوبل کړی دی، د پونتون په هغه ټولګي کې درس وایله چې هغه پکې خلک وجلی. فدرالي تحقیقونکي وایي کریس هارپر مرسر 14 بیلابیلې وسلې لرلې. چارواکي اوس لګیا دي د هغه ویب بلاګ ګوري او د ملګرو او ګاونډیانو نه پوښتنې کوي چې د برید هدف معلوم کړي. اني شاهدان وایي برید کوونکي د خلکو نه د مذهب پوښتنه کوله او بیا یې ډزې کولې.
او وروسته خبر ده چې په نایجیریا کې چارواکوي پایتخت ابوجا ته نږدې په دوه غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 140 نور ژوبل دي. تر اوسه هیڅ کوم ډلې نه دی ویلي چې دا بریدونه کړی دي، خو چارواکي یې ملامتي د بوکو حرام په وسلوالي سخت دریځه ډلې اچوي. د دې بریدونو نه یو ورځ وړاندې هم د مادیګوري په ښار کې 4 بریدونه شوي وو او 14 تنه پکې وژل شوي وو.
قدر منو اوریدونکو تاسو ته د غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. په قندوز کې د بې سرحد ډاکټرانو د روغتون د بمبار په اړه ګل رحیم نیازمن موږ ته رپورټ را لېږل چې تاسو ته اورو.
د قندوز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل وایي چې بیګا د شپې 2 د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون باندې په بمبار کې 10 تنه د دغه روغتون کارکونکو ټپین شوې دي، خو د وجل شو په اړه دقیق ارقام نه لري. ډاکټر منګل وایي چې د دوی د روغتون کارکونکو د دوو امبولانسونو په ذریعه په داسې حال کې دغه ټپیان حوزوي روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړي چې د مرستې ورسره هیڅوک نه و. نوموړی زیاتوي
هغه پښو ماشومان د مازه په شمخانه کې او باندې د 2 بجې د پیښه واقع شو او سبهي د 15 بجو کې د مال د شفخانه نه راستلی و د 10 نفر زخمیان انتقال شوی دی د 23 شفخانه ته. شهیدانو په اعتبار باندې پوره معلومات نه لرم او هغه خلک هم پوره معلومات نه لري، په دې چې کتلې هم نه دي، صرف هغه د نمو د موجودیت دغه په هغه کې چې یو تعداد ډاکټر صاحب باندې نو شهیدان هملته پاتې دي، صرف دغه پرسونل چې مجروح زخمیانو د موږ انتقال کړ خپلې شفخانې ته. نو موږ هم هلته داسې امکانات نه لرو نه د قوای بشري له نظره د اکثر پرسونل موږ هم له دې ښار نوتلی دی په کابل کې او په تخار کې دغه دی. نو یو تعداد پرسونل موږ هڅه موټر هم پیدا کړه، امبولانس او دوه امبولانس موږ شفخانې ته موږ ساتلي وو، په یو رقم باندې په شفخانه کې هغه هم ولېګل په لخمري پادرس په لخمري شفخانې ته.
هغه وایي چې د جګړې د پیل په ورځ د دوی یو شمېر ډاکټران هم له خاره وتلي او اوس مهال یوازې 15 تنه په حوزوي روغتون کې د خلکو د تداوي کارونه پر مخ وړي. د حوزوي روغتون یو تن نرس طارق چې له بمبار وروسته د دغه روغتون ټپي کارکونکو حوزوي روغتون ته انتقال کړي د پیښې په اړه داسې وایي.
کسان دې شل کسان چې دي خپل پرسنل دې شهید او یو تعداد زخمیان موږ ته راوړي او یو تعداد زخمیان او زموږ دوستان چې عملته وو راغی سي شهیدان شوي دی هغوی مړ ژوند ته وسته چې نوکری وغه داسې دقیق هماره ماته نه دي معلوم ولې دا کوم زخمیان چې موږ هغه شفخانه نه راوصل مخپله والله کوم چې زخمیان دې خود ته وي امکان لري یو لخت سفر پرسنل دې شهید موږ ډاکټران چې دی هغوی مړی عملته زوښ شوي دي سوځیدل وای وره هغه څنګه ته غږ کو څوک مخکې نشتلای مخکې څو تیاری وشتل. طالبان زختان په نظر مې هغه د شپې عمل ته ورسېږي یو تعداد چې عمل ته پاتیو مړ شوی دی هغه بام لاندې عملیات لاندې مړ شوی دی ارقام زیات څه خو ټول ورک دی عمل ته سوځیدل دي چې د کوټو لاندې شوی دی چې هغه څوک راوبد.
د قیام الدین گاونډي ډاکټر عبدالستار زهیر د بی سرحد ډاکټرانو په روغتون کې دنده درلوده، هغه په بمبار کې وژل شوی دی. قیام الدین یې د جسد په دلو پسې ورغله، هغه د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
په خاني راځي کله لاله مفندر د اوګ استامیر کې دا صحیح راځي همدا تعمیر بالکل سوي اسکور دی، سوي اسکور دی د انسانانو په کیسه اسکور پاتې دی لکه بالکل لکه سوي ډوړې نه سوي ډوړې او لکه د سوي ډوړې په حالات باندې کې خلک پاتې دي او په ساوونو پاتې دي لا سو دوا او شل دي موږ په سترو کې ګرځېدلو کارو کې سترو کې ځان په پټنه کې چې څوک یې نن پیږي نو د انسان په تر کې دا انسان دی نه غیر راز نه دا خبره دا بس ستاره تعلق دي او چاته را عام یې شپخانی په بهر نه کوټې کې دا خبر انسان پیدا کول انسان پتہ لگی نا کتنی کسی اسکار پر دي سي ستار په کډونه کې پراتي را طالبان پراتي دي کاتره طالبان دي کابل بندر کې طالبان دي مخ ته خو شاکول طالبان دي موږ طالبان نه اجازه واغسته او ډېر په شفارس باندې مخ کې راړو شو پخانه دي شفارانه کې پښو نه پښو.
د بي سرحد ډاکټرانو په اعلامیه کې لیکل شوی چې د دوی درې ډاکټران وجل شوی او ډېر شتنه لا درک دي، خو د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل وایي چې د دوی د معلوماتو لمخې په دغه بمبار کې څلور تنه ډاکټران وجل شوی او د یو بل ډاکټر په خاطه شوی ده. اعلامیه کې راغلی چې دوی تر اوسه د بي سرحد ډاکټرانو په روغتون کې د تلفات وروستي ارقام نه لري، خو په دغه وخت کې د دوی په روغتون کې اتیا تنه د روغتون کارکونکو موجود وو. په قندز کې د بي سرحد ډاکټرانو روغتون 29 بستر درلود چې د جګړو په دغه څو ورځو کې د ټپیانو د تداوي په خاطر د بسترونو شمیر 150 ته لوړ کړی وو، خو په قندز کې د بي سرحد ډاکټرانو د روغتون یو تن صحیح کارکونکو وایي چې د روانو څو ورځنیو جګړو په خاطر بسترونه تر 300 رسولي وو. له بل پلوه په افغانستان کې د قاتم لاټړ ځواکونو په اعلامیه کې په قندز کې د تیر شپې هوایی برید په اړه لیکل شوی چې د غبرید د هغو وسلوالو پر وړاندې شوی چې په سیمه کې ځواکونو ته خطر وو. د قاتم لاټړ د ځواکونو اعلامیه لیکي چې کېدای شي د حمله د ځای ترڅنګ موجود روغتون ته هم په دغه برید کې زیان اوښتي وي. دغه اعلامیه زیاتوي چې د پیخي پاړې په لټنې روان دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د قندوز په ولایت کې به سرحد ډاکټرانو په روغتون په شوي هوایي برید باندې خفګان څرګند کړی دی. اکرام شینواری رپورټ را لګلې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د کندوز په ولایت کې د بیسرحد ډاکټرانو پر وختون په شوي هوایي برید باندې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې دغه وزارت لومړني معلومات داخلي چې د برید په وخت په دغه وختون کې طالبانو پناه اخیستې وه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي سیدیکي د شنبې په ورځ په کابل کې خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې دا وزارت د کندوز په ولایت کې د بیسرحد ډاکټرانو پر وختون د شوي هوایي برید جدي پلټنه کوي.
متاسفانه حادثه بسیار بد داشتیم شب گذشته،
احتمال دا دی چې دوی خپل ملګری او یا هم کمانډانان چې ټپي شوي وو غوښتل چې وباسي. دا ټول احتمالات او فرضیې دي. عملیات ترسره کیږي په وی برید کې چې ترسره کیږي تورستان لمنځه ځي، خو له بده مرغه د بیساره د ډاکټرانو درې کارکوونکي هم په دغه برید کې شهیدان کیږي. سیدیکي ویل چې پولیس په دې توانېدلی چې دغه روغتون اتیا تنه چې 15 تنه بهرني کارکوونکي او پاتې د ښځو کارکوونکو په ګډون افغان کارکوونکي له دغه ځایه مسون زیاته ولیږدوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند خبر اعلان کوي چې لا هم په کندوز ښار کې د طالبانو جنګیالي او مقاومت شته او دوی لا په بشپړه توګه دا ښار نه دی نیولی.
با تاسف که هنوز هم شمار از تروریستا در بعضی از نقاط شهر کندوز در خانه ها و یا
خغلی سیدیکی ویل په تعصب سره چې اوس هم یو شمېر تروریستان د کندوز د ښار په ځونو ځایونو په کورونو او عامه ودانیو کې هڅه کوي چې یا پټ شي او یا هم پټ شوي دي. دغه سې کسانو د پیژندلو او د ښار د تصفیې لپاره ساسو ځواکونه په شدت کار کوي. تېر ورځ د کورنۍ چارو وزیر لوی درسیس کندوز ته ورغلی و تر څو هلته روان عملیات او پرمختګونه او موجود امکانات او د ځواکونو ترمنځ هماهنګي وارزوي. سیدیکی ویل چې د تېرو 15 ورځو راهیسې په کندوز کې تر 300 پورې طالبان وژل شوي او اتیا نور دوی بندیان کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په دغه خبري کانفرنس کې د بدخشان په ولایت کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ روانو جګړو په باب هم خبرې وکړې. ویل چې افغان ځواکونو نن سهار بیرته د بدخشان ولایت د بارک ولسوالۍ بیرته نیولې ده. خو سیدیکی ویل چې د دغه ولایت یو بل ولسوالۍ وردش د پر الله هم افغان امنیتي ځواکونه طالبان سره په جګړه بوخت دي. همداشان د کورنۍ چارو وزارت وایند ویل چې د بدخشان لپاره د طالبانو نوموړی ولی مولوی پسیودین د ولر عملیاتو په ترڅ کې تیر شپه وژل دي. خو طالبانو په یو بیان کې د مولوی پسیودین وژل رد کړی دي. همداشان طالبانو په یو بل بیان کې د کندوز په ښار کې د بیساره د ډاکټرانو پر وختون د امریکایي ځواکونو بمباري په سختو ټکو غندلې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د قندوز ولایت د خلکو سره د خواخوږی لپاره په قندهار کې د وی غونډې په ترڅ کې ولسی مشرانو چمتواله خود چې هر راز مالی مرستې ته تیار دي، خو مرکزی حکومت باید په شمال کې د عدالت تطبیق ته زیات پام وکړي. عزیز الله پوپل د قندهار نه په دې حق لباندې یو رپورٹ را لېږلې دی چې تاسو ته اورو.
جنرال عبدالرزاق وایي چې د دولت وسلوال مخالفین د سیمې د استخباراتو په ملاتړ غواړي چې د لند محل لپاره د کوټ شورا افغانستان ته انتقال کړي او پاکستان ته له هغه انتقادونو څخه خبرات ورکړي چې د دولت د وسلوال مخالفینو د حضور لکباله د افغان دولت او نړیوالې ټولنې لنیواکو سره مخ دي. نو موړې زیاتوي چې ځینو سیمو ته د همدی هدف لپاره سقوط ورکړي سو. جنرال عبدالرزاق د کندوز د ولایتي مرکز د سقوط لپاره څخه ورسته پر جنوبي ولایتو د نامنوي د اغیز او د سیمه کې د عامو خلکو اندیشنو ته په جواب کې وی خبري غونډې ته خبري کولې. خو د دې د جنوب حالات د ډاډ وړ غني او وایي چې د دولت وسلوار مخالفینو تریواله سي زیات وخت په دې سیمه کې سخت جګړې او لوی بردونه وکړه، خو هیڅ و ولایت سقوط ورنه کړ.
د کندهار امنیت ان شاء الله مطمئنه دي او خلک هیڅ تشويش نه کوي. پروازګان کې اوس وضعیت ښه دی. هلمند ته زموږ د کندهار د امن نظم عسکر او د وردوی ملي عسکر د ټوله کلل دي. هلته په سنګین وو د هلمند په ځینو سوالي کې په تصفیه عملیات اوس هم مصروف دي. خدای نه کړ دغه پیښه چې په کندوز یا بلخشان کې منځ ته راځي، دغه زموږ ټولو خلکو ته اطمینان ورکوو چې دا پیښه نه راځي او ټوله دې مطمئن اوسي. موږ د تروریستانو دغه پلانو سره دار شه سره وس موږ ټول هر وطندار هر اسکر یار دی او د څوار لسکال پر دی او زبان دی پر دی سیم باندې ډیر سخت جنگون تیر سو دی. ټول خپل قوت چې درلودي هغه د دې د بداران سره غوازمای.
جنرال عبدالرزاق د کندوز د حالاتو د کابو کولو لپاره خپل چمتووالی وښوي، خو وایي چې په دې برخه کې د مرکزی حکومت لارښوونې ته منتظر دی. د زیاته کړه د افغان خاورې د یو اسکار په توګه چې چیرې ورته اړتیا وي په څو ساعتونو کې به هغه ځای ته ځان ورسوي.
د کندوز لپاره موږ د مرکزی حکومت پیسلې ته ګورو، موږ آماده یو، هغه به د امنیت شورا پیسلې ته ګورو، چار وخت هغه را مرکزی موږ به هغه پر ځای کوو.
پر همدې مهال په یوه سره غونډه کې د کندهار ولایت لسګونو ولسي مشرانو د کندوز له غمزپولو سره خواخوږي وشوه او وی ویل چې پر دغه ولایت راغلی ناورین د حکومت د بیغوري له امله دی. دوی له حکومت وغوښتل چې په کندوز کې جدي اصلاحات راولي او د پیښ عاملینو ته له قانون سره سم په عام محضر کې سزا ورکړي.
دا د کندوز پیښه نه د اسمانه سره الهي سوې ده او نن د بل چا په دغه سوې ده. دا خپل د کندوز د خلکو د بنچ پاکي یو مثال دی.
حکومت دان اصلاحاتی اول به خود دان اصلاحاتی من دلت اصلاح دی. حکومت یو واقعیت دان مرده شدی. مجد حاجر دیو. پیده اینو مکتب تور کردی، لین و جان تور کردی، مالی آور کبو، غم آور کبو، دا کارون رو حکومت یو حکومت مسئول دی غالی بندی دی.
عمومی نظر دادی چی ده کندوز ولایت او ده تخار او بدخشان ده سو ولسوالی سقوط ده عام خلکو پر روحیاتو تاثیر کردی او دیر افغانان نپوهیدی چی هیوادی کم مسیر ته روان دی. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نظامی چارو څېړونکو وایي چې د سوریې په کورنی جنگ کې د روسیې د مستقیمه نظامی مداخلې په نتیجه کې اوس په ټوله سیمه کې تشنج زیات شوی دی او کوروسیا د داعش په ځای ایوازې د سوریې د رژیم مخالفو وسلوالو مبارزینو په ضد خپلې هوایي حمله جاری وساتي. شاید چې د سعودي عربستان په شمول د منځنی ختیځ ځینې ملکونه به په دې جنگ کې چې اوس په یو نړیوال جنگ باندې بدل شوی دی خپله مداخله نور هم ژوره کړي. په قاهره کې د امریکا غږ د خبریالې هډر مردوک د رپورت غټ کې بزا سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کوم. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف ادعا کوي چې په دې هفته کې چې د روسیې د هوایي قواو جټ الوتکو څو واری په سوریه کې بمباري وکړه، اصل هدف یې د اسلامي دولت یا داعش جنګیالي وو.
The goal is terrorism and we are not supporting anyone against their own people. We fight terrorism.
زمنګ مقصد ټیریریزم دی، موږ صرف له ټیریریزم سره جنګیږو. سرګی لاوروف دا ونویل چې د روسیې په نظر ټیریریستان څوک دی. په اصطلاح د ټیریریزم د کلمې تعریف او معنا دومره بدل شوی د هر چا نه چې څوک پوښتنه وکړي خپلو دښمنانو ته ټیریریستان وایي. د بشار الاسد رژیم سره سخت طرفداران او ملاتړ کوونکي چې روسیا او ایران پکې شامل دي هغه اسلام پالو مخالفانو ته ټیررستان وایي چې د سوریې د رژیم په ضد وسله راپورته کړې ده او جنګیږي. په عمان کې د اردن د پوهنتون د ستراتیژیکي مطالعاتو د مرکز امیر موسی شتیوی په دې اړه وایي:
From the Syrian perspective and the Russian perspective, and all groups that are fighting the regime are potential targets for
شتیوی وایي چې د روسیې د رژیم او د روسانو په نظر ټول هغه ډلې چې د سوریې د رژیم په ضد جنگ کوي د دغو هوایي حملو اصل هدف وي او روسیا به لومړیتوب غټو وسلوالو ډلو ته ورکوي. موسی شتیوی وایي چې په دغو غټو ډلو کې داعش او د القاعده طرفدار ډله د النصر جبهه هم شامل دي، مګر ځینې نور ډلې چې د سوریې د رژیم په ضد جنګیږي او ګمان کیږي چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي شاید چې وروسته د روسیې د هوایي حملو هدف وګرځي. سعودي عربستان په روسیې غږ کړی دی چې هوایي حملې د سمدستي بندې کړي، ځکه په کومو خورونو کې چې د رژیم د مخالفانو په کنټرول کې دي او د روسیې الوتکې پرې بمونه غورځي ملکي وګړي پکې وژل کیږي او کورونه ورانېږي. د پوځي چارو څېړونکو په دې باور دي چې د روسیې د هوایي قواو اصل هدف همدای چې د بشار الاسد دښمنان له منځه یوسي، نو شاید چې سعودي عربستان او د خلیج نور ملکونه بعد دې ذمہواري احساس وکړي چې د خپلو طرفدارانو سره مرستې وکړي. په دوبۍ کې د خلیج د څېړونکو د مرکز امیر مصطفی العانی وای که فرضاً سعودي عربستان مستقیمه مداخله مون کړه، د سوریې په کورنۍ جنگ کې د روسیې نظامی مداخله ورس په ورځ پراخیږي.
We have now 4 out of the 5 big powers. They are part of the military operation in Syria. We have the American
موږ دا وګورو چې د نړۍ د شپږو نظامی قدرتونو له جملې نه 15 قدرتونه، یعنی امریکا، بریتانیا، فرانسا او روسیا لګیا دي په سوریا کې پوځي عملیات سره رسي. یوازې چین پاتې دی. د سوریا جګړه چې په لومړي سر کې یو کورنۍ جګړه وه، په کراره کراره لومړی په یو سیمه ییز جنگ بدل شوه او اوس ورو ورو په یو غټ نړیوال جنگ باندې بدلېږي. شاید چې سعودي عربستان په سمدستي توګه په سوریه کې د مستقیمې نظامي مداخلې او سیاله او توان ونه لري چې په خپله د یمن په کورنۍ جنگ کې ورګډ شوی دی او د غټې لانجې سره مخامخ دی. مصطفی العانی وایي چې د روسیې ولس د 1900 میلادي په لسیزو کې په افغانستان کې د سره پوځ لس کلنه سرګردانی او بد ورسته روسه پورې نه دایره کړې او فکر نه کوي چې روسیا به په منځني ختیځ کې د یو اوږدو او دوامدار جنگ او سیله ولري. له بلې خوا د سوریې د صدر اعظم مرستیال او خارجه وزیر ولید معلم د روسیې د نظامي مداخله او هوایي بمباري او هرکلی کړی دی.
رئیس الدوره 70 للجمعيه العامه يطيب لي ان اهنئكم على انتخاب
ولید معلم چې په عربي ژبه خبرې کولې د امریکا په مشرۍ د داعش په ضد نړیوال هوایي حمله بې ګټې وبللې. هغه د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویل هر څومره چې څوک هوایي حمله وکړي او د سوریې له پوځ سره منسجم نشي ګټه نه لري. روسیا زمونږ په بلنه راغله ده او زمونږ د حکومت ملاتړ کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
پسڑ باندی بیمار تی درمان درمان پیدا کری سی پسڑ باندی بیمار تی درمان درمان پیدا کری سی پیدا کر مرمانی تی ارمان پیدا کری سی پیدا کر مرمانی تی ارمان پیدا کری سی پسڑ باندی بیمار تی درمان پیدا
اوس هم د مهمه خبر نور لندیس د بسرحه د ډاکټرانو ټولنه وایي تیر شپه په خوندس کې د ټولنې په یو روغتون د راتلو ځواکونو په هوایي بمباری کې 9 کارکوونکي وژل شوي دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي سج دفتر یو نامه د برید په سختو ټکو غندلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د بسرحه د ډاکټرانو پر روغتون برید او د کارکوونکو پر وژلو خواشینی څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د امریکا سفارت هم په دغه پیښې خواشینی ښودلې ده. د ننګرهار پچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په مرکزونو بمباری شوې. 14 د داعش جګړه ماران پکې وژل شوي دي. د یو څلور څلورو ایراني حاجیانو مړي چې د سعودي عربستان د مینا شریف په ټیل ماتل کې وژل شوي وو نن ایران ته ورسېدل. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت وایي 2 تنه بهرنیان په پایتخت ریاض کې نیولي چې په خپل کور کې یې په غیر قانوني توګه چاودیدونکي مواد جوړول. د روسي پوځي چارواکي وایي د هغوی جنگیالو توګه نن د شنبې په ورځ د سوریې په مرکز او شمال کې د اسلامي دولت مرکزونه بمباري کړي دي. نامعلوم وسلوالو نن د بنگلاديش د رنگپور په سیمه کې یو جاپانای وژلای دی. دا پروانه ونی کې دویمه پیخه ده چې یو وسلوال کسان پکې یو بهرنی وژني. په نایجیریا کې چارواکي چې په پایتخت ابوجا ته نږدې په دوه غبرګو چاودنه کې لک تر لګه 15 تنه وژل شوي او یو څلوېښت نور ژوبل دي. او د امریکا د اورګان په ایالت کې چارواکي وایي هغه شپږ کلن ځوان چې د امپاکوا په پوهنتون کې 9 تنه وژلي ول او نه 1 نور ژوبل کړي دي. د پوهنتون په هماغه ټولګي کې درس وایي چې د پکې خلک وژلي دي.
درنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختميږي. په دې هیله ستاسو اجازه غواړو چې د دې برخې خبرونې ته وق پاتې شئ.